د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او ویې ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې. د یوناما په وینا، وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکی برسیران ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه پرون په کابل کې لاسلیک شول. د وزارت بیګا پر ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبر ورکړی خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د ازبکستان د پانګونو د ادارې د مشر عزیز بیگ صلاح الدینوف په مشرۍ یو ازبکستانی پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد پرون له دې پلاوي سره په کتنه کې د کابل او تاشکند ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه بحث وکړ. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان له هغو څو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره یې کلک اړیکې ټینګ کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې د دوی په نوم جالي ټولنیزې پاڼې جوړې شوې او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې له خلکو پیسې غواړي. IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویل چې دا اداره په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په برخه کې هیڅ کار نه کوي. بیان زیاتوي چې دا جالي پاڼې ادا کوي چې د P1 او P2 په نوم د مرکې د پیسو په بدل کې ترسره کوي. پیاو او پیدوه کیسونه د امریکا د کډوالۍ لپاره دی چې له لارې د امریکا د قراردادي شرکتونو افغان کارکوونکي کولی شي امریکا ته د بشر دوستانه ویزو غوښتنې وکړي. ګڼ افغانان له دې لارې امریکا ته تللي، خو لا هم زیات شمیر افغانان په افغانستان یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو دوسیو د پرمختګ په تمه ناست دي. د برتانیا یوې محکمې د پوځ پخوانی سرتیری دانیل خلیفه ایران ته په جاسوسۍ او له زندانه په تیښته مجرم وپیژند او په 14 کلو و 6 میاشتې باندې محکوم کړ. خلیفه چې په 2023 کال کې له زندانه تیښتې یې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل، په 13 سپتمبر میاشت کې تهران ته په جاسوسۍ تورن شو. د محکمې قاضي نوموړی د یو خطرناک احمق سړي په نوم یاد کړی او ویلی دی دانیل خلیفه تر ډیره د ځان ښودنې نیت درلود، نه برتانیا ته د زیان اړولو. 23 کلن خلیفه چې په لندن کې زیږیدلی په 2010 کال کې د برتانیا له پوځ سره یو ځای شو او له هغه لنډه موده مخکې یې د برتانیا د محرمو معلوماتو ټولول او ایراني جاسوسانو ته د هغو سپارل پیل کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې که چین په پاناما کانال کې لاسوهنې پای ته ونه رسوي، واشنگتن به اړین اقدام وکړي. له دې اعلان وروسته د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو وویل چې د پاناما په کانال کې د بیجنګ د ادعا شوي نفوذ په اړه د کمربند او لارې د تړون په نه تمدید سره د واشنگتن اندېښنې لرې کړي دي. د کمربند او لارې نوښت د 300 میلیارد ډالرو یو لویه زیربنایي پروژه ده چې په 2013 کال کې د چین ولسمشر اعلان کړه. روبیو د یکشنبې په ورځ پاناما ته په لومړي بهرني سفر کې له ولسمشر مولینو سره له لیدنې وروسته د پاناما کانال د مدیریت د بدلون لپاره د امریکا د نوې ادارې پر هوډ ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې روبیو له مولینو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او سمدستي بدلون ته اړتیا لري. روبیو پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې ده د پاناما له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل ترڅو دا روښانه کړي چې امریکا به د چین کمونست ګوند ته اجازه ورنه کړي چې د پاناما کانال په سیمه کې خپل اغیزمن او زیاتېدونکي کنټرول ته دوام ورکړي. او د نړۍ د موسیقۍ د معتبرو جایزو ګرامی په 18مه دوره کې امریکایي سندرغاړي بیانسې 3 جایزې وګټلې. بیانسې له دې سره د خپلو ټولو جایزو شمیر 15 ته ورسو چې دا د ګرامی په تاریخ کې یو ریکارد حسابیږي. بیانسې د کال د غوره البوم جایزه هم خپله کړه. د ګرامی جایزو مراسم بیګا شپه د امریکا په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. بیانسې په 11 کټګوریو کې جایزو ته کاندیده وه چې 3 یې وګټلې. امریکایي رپر سندرغاړی کندریک لامر د کال د غوره سندرې، غوره راب او په نورو برخو کې ټولې 15 جایزې وګټلې. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د دزو په اړه جزئیات درکوو.
مونگا قیدو دا پی خسوی دی متاسفانه، یو کس دی یو نما دیر سطحی تپی سوی دی او مجاهد پا مقابل که شید سوی دی زر داخلن حیات ورغلی و او دی تی بیادلی سخه کسان ورغلی دی.
دنجونو پر منزنه یو زدکلو دی بندیز دری کالا پورا شول او ملگرو ملتونو یو زلبیال طالبانو خوفتی دی چه دا محدودیت لری کری.
ملل متحد څو وارې دا موضوع یاده کړې ده، خو موږ یو مثبته نتیجه نه ده لیدلې. هر وار چې دا یادېږي یو غټ مشکل نجونو ته جوړ سوی وي.
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې د ویډیویي خپرونو جوړونکي یا یوټیوبران څنګه له خپل کار څخه عاید ترلاسه کوي. په 15 دقیقې پروګرام کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره د یو امریکایي پلاوي د کتنې موضوع څېړو.
ناسته شوې ده، دوی ملاقاتونه کړي دي، یا تاریخ دفترو پیشنهاد ورته سوی ده چې په پاکستان کې دوی ته دفترونه پرانیستل شي.
په کابل کې د ملګرو
سمک غاګل آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د دې خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په دزو سره یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مطبوعاتي دفتر د خبره آزادۍ راډیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما خبر ورکړی چې د طالبانو یو غړي د دوی په یو دفتر باندې په ډزو سره د ملګرو ملتونو یو نړیوال قراردادي ساتونکي ټپي کړی دی. د یوناما مطبوعاتي دفتر آزادۍ راډیو ته تایید کړی چې پیښه یک شنبه له غرمې وروسته د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې چې د کابل د ختیځ پلچرخي سیمې ته نږدې موقعیت لري رامنځته شوې ده. د یوناما په بیان کې دا هم راغلي چې د طالبانو یو غړی د ملګرو ملتونو له محوطې د باندې مړ موندل شوی دی. په دې اړه چې دا طالب وسلوال څنګه مړ شوی څه نه دي راغلي، خو یوناما کلی چې د دوی ساتونکو د طالبانو په عسکرو باندې ډزې نه دي کړي. د پیښې انګیزه او علت هم نه دی روښانه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی هم له رسنیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړي.
موږ تاییدوو دا پیښه سوی دی متاسفانه، په نتیجه کې یو کس د یوناما ډېر سطحی ټپي سوی دی او مجاهد په مقابل کې شهید سوی دی. تحقیقات جدي جریان لري. انشاءالله همدا اوس وزارت داخله نن هیئت ورغلی وو او د طبي عدلي څخه کسان ورغلي.
قانی هم ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. پیښه د ملګرو ملتونو د یو این او سی ای په نوم په یو مرکز شوې چې پکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما دفتر، د ملګرو ملتونو د څو نورو څانګو اړوندو بنسټونو او پروګرامونو دفترونه موقعیت لري. همدارنګه دغه مرکز کې د ملګرو ملتونو نړیوال کارکونکي هم هستوګن دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی او واکمن چارواکي یعنی طالبان په دې اړه څېړنې کوي. تر دې پیښې وروسته د یوناما په خبره واکمنو چارواکو طالبانو د ملګرو ملتونو د یاد مرکز دننه او د باندې ټول فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درولي وو. اوس د راپورونو په اساس د دې مرکز فعالیتونه بیرته پیل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
سموږ راګله ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لری کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د نجونو پر زده کړو بندیز له بنسټیزو حقونو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1.5 میلیون نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. په دې اړه نور حال عابده سپوږمۍ اوروي.
له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې لا هم د زده کړو دروازې تړلې دي. نړیوال یې د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو طالبان لا هم چپه خوله دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون یکشنبه د فبروري پر دویمه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز چې دریم کال یې روان دی له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. اوچا زیاتوي چې دا سرغړونه باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، 1.5 میلیونه تنکۍ نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ څخه منع شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې یو شمیر نجونې وایي چې نړیوال د پر زده کړو د بندیز د لیرې کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. د ښوونځي پخوانی زده کوونکي او د کابل اوسیدونکي هدیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به حیث یک دختر که 4 سال میشه ده خانش که به مکتب رفته نمیتانیم سا جیگر خونه سنم.
زه دیوی افغان انجلی پا توگه چی 4 کاله که خوانزی تر نسم تللی او ده خوانزی دروازی ترلی دی او ده خلاصی دو چرکی هم نستا دیر ناهیلیم او ده چی طالبان ده نریوال طولن پا خبرو هیچ عمل نکوی. له نریوال طولن غوارو چی لا حس وکری چی ده خوانزی دروازی خلاصی کری هیچ چوک مغاق ناوری
کوشش کنن تا داره مکتب برای دختران باز شد.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلي رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر هر ډول زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. د کابل اوسیدونکي مسکا چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې پر طبي زده کړو بندیز ولګېد، ازادي راډیو ته وویل:
ما خپل په رسم سم کې زده کړې کولې. د طالبان در تر سره سم په موږ باندې مکتبونه بند شول او موږ ته د 12 سم سمفونه دواړه تقرر کړل شوه. ما د مکتب سند ترلاسه کړ او اوس کولی شم خپله نیمه عالي زده کړې وکړم. او طالبان هم د جنکیانو په اړه ویلي وو چې باید د دوی په مخه انسټیټیوټ بند شي، که څه هم طبي پوهنځی دي، ولې بیا هم اجازه نه ورکړي. ادامه مو ورکړه او حال دا چې دوی ځینې انسټیټیوټونه چې په کابل کې وو او یا هم ځینې په ولایاتو کې وو بند ګرځول شوي وو، لکه بایزید روخان او داسې نور انسټیټیوټونه. دولت او عامه خلک باید د دغې بندیزونو د لرې کولو لپاره باید کوټلي ګامونه نه واخلي.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان د نجونو پر زده کړو بندیز افغانستان ته یو ګواښونکی ناورین بولي. د زده کړو د برخې فعال مستعین وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نجونو پر مخ د مکتبونو بند پاتې کېدل د افغانستان د ملت لپاره یو ډېر خطرناک ناورین بلل کېږي. ورځ په ورځ دا مشکل ډېریږي او افغانستان کې ګڼ شمېر نور مشکلات زیږي. سرپرست حکومت ته پکار ده چې زر تر زره د ملت غوښتنې سره سم د نړیوالو سازمانو د برحق غوښتنې سره سم چې هغوی د افغانستان ملت حمایت کوي په دې هکله د نجونو پر مخ مکتبونه باید پرانیزي او پرېنږدي چې دغه ملت نور تیاره او جهل خواته لاړ شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي، که څه هم په دې اړه د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې پر ښځو دا محدودیتونه لرې کړي. خو طالبانو نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کولو یې ټینګار کړی دی.
ومورېدل چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر منځنیو زده کړو بندیز لرې کړي او ویلي دي چې د نجونو پر زده کړو بندیز د ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده. د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق فعاله آسیا احمدي پر همدې موضوع له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې دي. له اغلې احمدي نه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې تر څو پورې به ملګری ملتونه له طالبانو پرله پسې غوښتنې کوي او طالبان به انکار کوي؟
درې کاله پوره سو سي انجونې له تحصیل نه په مکمله شو شکل دی بند دي او متاسفانه تاسو ګوري سي د سینه د سیمو پرمختګ وینو سي آیندې لپاره خوشاله اوسو سي. یو سهار کینو یو قانون وي سي، بل سهار کینو بل نوې قانون د انجونو په وړاندې سوی وي او مجبور یې سی قبول کو بل لار نهسته. او ټوله ټولنه همداسي د دومره قانونو په وړاندې چوپ ده.
ملل متحد څو وار دا موضوع یاد کړی ده، خو هیڅ کله یو مثبت نتیجه نه ده لیدلې. هر وار چې دا یادیږي بل وار بیا هم یو غټ قانون یو غټ مشکل نجونو ته جوړ سوی وي. چې مثلا تاسې اوس وخت مخکې ویل ان طبي انسټیټیوتونه سي اخرین څراغ و د نجونو لپاره، اخرین نشانه وه د ټولنې لپاره، د ټولنې د پایښت لپاره، د صحت لپاره حد اقل یو آپشن و، دا یې هم د نجونو په وړاندې بند کو او دوی اوس ټول ناهلي دي. فکر کوم سي یو عملي اقدام ونه سي په دومره وړاندیزو باندې به هیڅ هم ونه سي څنګه سي تر اوسه نه دي سوي. چې
دا عملي اقدام به څوک کوي؟
هر هیواد که موږ نظر ته ونیسي خلکو جوړ کړی ده. نو که موږ غواړو سي هیواد مو جوړ سي، اول باید خلک ودرېږي، له هغو وروسته موږ کولای سي له نورو نه حمایت وغواړو. کله سي دموږ پلار، دموږ ورور او دموږ ټولنه دغو ظلمونو کې همداسې راضي دي، همداسې دوی ناست دي او هیڅ هم نه کوي، بهرنیان به څه وکړي؟ اول باید خپل ملت مو راپورته سي، خلک راپورته سي، غږ راوباسي. داسې نه سي په فیسبوک باندې 15 نفر سي هغه هم په افغانستان کې نه اوسي یا هغه هم امن دي، هیڅکله دا نتیجه نه ورکوي. عملاً باید خلک دلته په دې ټولنه کې راپورته سي. آیا دوی سبا د میرمنې نه مریضانه کیږي؟ آیا حداقل هغه ابتدایي کومکونه سي باید وسي؟ تاسو ګورئ ورځ په ورځ کلینیکونه ان په ډیرو اطرافو کې بند سوي دي، د میرمنې دي ډیر زیات صحي مشکلاتو سره مخ دي. دوی باید راپورته سي، حداقل د دومره قوانینو په وړاندې ودرېږي، له هغه وروسته شاید موږ بهرني کومکونه لاسته راوړو، خو اول مو خپل خلک باید
پورته سي او غږ راوباسي. تاسو یا په افغانستان کې نورې میرمنې او نجونې پوهیږي چې اصلي علت چې طالبانو پر دوی باندې دا محدودیتونه لګولي دي دوامداره انکار کیږي د نجونو له اساسي حق نه چې تعلیم دی؟
اکثرا سي خپل منځونو کې بحث کوو او دموږ تر درکه پورې یوه خبره رسیږي. فکر کوو داسې که دوی وایي سي نجونې خپل حق وپېژني، نو سبا په افغانستان کې د نجونې له موږ نه کار وغواړي، دوی به خپل حق وغواړي او دوی به خپله ازادي لاسته راوړي. دوی له دغه اړخه ډارېږي که سبا د نجونې په دومره شیانو پوه سي، تحصیل وکړي او دوی نور هم توانمند سي، شاید موږ دا زورګویي ته پرې نه دي، دا قومندې ته مو پرې نه دي، دغه ظلم ته مو پرې نه دي، دا تاریکی ته مو پرې نه دي. او موږ باید خلک وای په جهالت کې وساتو ترغو یو حکومت وچلیږي، ترغو سي خلک ړاند نه کې، ترغو سي دوی په جهالت کې ونه ساتي، ترغو ته نسي کولای په دې حکومت وکي.
اغلی احمدی، یو وروسته پښتنه دا ده چې درې کال بيخي ډیر عمر دی، د دې اوږد مهال توان به په افغانستان کې د نجونو لپاره څه وي، د افغانستان د پرمختګ لپاره او د تعلیم د پرمختګ لپاره به څه وي؟
بالکل، ادری کال ډیر زیات وګد وخت او نور هم د دومره وخت توقول روسی شاید تر دې هم وخت سي. دا به یو غټه فاجعه وي د افغانستان لپاره، د صحت لپاره، یا د خصوصا د میرمن وسی. زه فکر کوم شاید اگر چې موږ د افغانستان اولین هواد په دنیا کې سي، د ښځو عمر تر نارینه و کم دی، یعنی د زرمړي، فکر کوم شاید موږ دومره ریکارډونه په دنیا کې وتړو او د دغه ښځو په واسطه باندې به دومره ریکارډونه په دنیا کې وتړو، شاید افغانستان بدبخترین هوادو چې وي او په هر تور لیست کې به دا د موږ نوم په اول سر کې وي، که د مرګ وي، که د ظلمونو وي او که د هر شي وي، زموږ نوم به شاید افغانستان په هغه تور لیستونو کې وي او دا به ټوله زیان به میرمنو ته رسیږي، د دوی صحه، د دوی ځوان، د دوی اولادونه او هغه د دوی خوبونه او ښه ځوان به ټول همداسې یو خوب پاتې سي د دوی لپاره.
د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق مدافع فعاله آسیا احمدی و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وای د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځای شویو او راستنه شویو کډوالو بشري وضعیت کړکېچن دی. UNDP په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانان د کورونو له کمښت، بیکاری او ګڼو نورو ننګونو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ننګرهار ولایت داخلي بې ځای شوي او له ګاونډي هیواد پاکستانه راستنه شوي کډوال د خپل بد بشري وضعیت له کبله شکایت کوي او له نړیوالو غواړي چې مرستې ورسره وکړي. په دې اړه نورحال فیروزه عزیزی په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کورنیو بېځایه سویو او لګاونډیو هیوادونو راستنه سوي وضعیت کړکېچان بللی او ویلي دي چې له جدي ننګونو سره مخ دي. دغې ادارې پرون یکشنبه د فبروري په دویمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ختیځ ننګرهار ولایت د افغانستان د کورنیو بېځایه سویو او راستنه سویو کډوالو تر ټولو زیات شمېر لري چې له ګڼو ننګونو لکه د کورونو له کمښت، بېکارۍ او بېوزلۍ، اقتصادي ستونزو سره مخ او پټکوې لازمو بشري مرستو، روغتیایي خدمتونو، تعلیم او پاکو اوبو ته لاسرسی محدود دی. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام سیمه ییز مدیر اناتولی بالاونیف په حواله راغلی چې دوی د ملګرو ملتونو د نورو شریکانو په همکارۍ کورنیو بېځایه سویو او راستنه سویو کډوالو ته د اوږدمهالو حل لارو په لټه کې دي. راپور زیاتوي دغه کورنۍ بېځایه سوي د جګړو له امله له خپلو اصلي مینو بېځایه سوي او دغه راز راستنه سوي بیا ډېره یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستانه راشړل سوي چې په ټکو یې درې شپېته سلنه یې خپل کورونه کمزوري بولي. دغه ولایت کې یو شمېر کورنیو بېځایه سویو او له پاکستانه وروستیو راستنه سویو ازادي راډیو ته وویل چې بد بشري وضعیت کې دي. د ننګرهار په نازیان ولسوالیو کې له خپلې مینې بېځایه سوی صحبت خان وایي چې سرپناه نه لري او کورنۍ او ماشومان یې له سختو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې میشت او له پاکستانه تازه راستون سوی جان محمد هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. د یو این ډی پی د شمیرو له مخې د تیر 2040 کال تر لومړیو پورې افغانستان 1.5 میلیونه کورنۍ بېځایه سوي درلودل، خو په ټکو یې په دې وروستیو کې له پاکستانه 193,000 راستنه سوي کډوال یوازې ننګرهار کې میشت سوي دي. خو لا وړاندې ځینو نړیوالو مرستندویو ډلو او ادارو د جبري یا له وخت مخکې د راستنېدونکو د وضعیت په اړه خبرداری ورکړی چې افغانستان د راستنېدونکو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره مناسبې سرچینې نه لري. همدا تېره اونۍ د ناروې د کډوالو شورا NRC عمومي منشي جان ایګلند وویل چې افغانستان د میلیونونو راستنېدونکو کډوالو جذبولو ته چمتونه دی او په ټکو یې د وضعیت د بشري ناورین لا شدیدېدو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتوي. د یادونې ده چې تېر 2040 کال کې د ننګرهار ولایت په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه د اقلیم د بدلون له امله طبیعي پیښو، سیلابونو، شدید ورښتونو او طوفانونو هم سخت وځپل چې زرګونه خلک یې بې سرپناه او له خپلو مینو بې ځایه کړل. دغه راز له تېر یو کال راهیسې له پاکستان او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی او ننګرهار چې له پاکستان سره نږدې او سرحدي ولایت دی ډیری راستنه سوي همدې ولایت کې میشت سوي دي.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کورنیو بې ځایه شویو او راستنو شویو کډوالو بشري وضعیت کړکېچن دی. په ننګرهار ولایت کې یو شمېر داخلي بې ځایه شوي کورنۍ او له ګاونډي هیواد پاکستانه راستنه شوي هم د خپل بد بشري وضعیت له کبله شکایت کوي او له نړیوالو مرستې غواړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې چې پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ پیل کړې ده، له 800,000 یا 800,000 ډېر افغان کډوال د هیواد نه بیرته خپل ټاټوبي یعنی افغانستان ته ستنه شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د یوټیوبرانو یا د ویډیویي خبرونو د جوړونکو او همداراز د یوټیوب چینلونو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یو شمیر یوټیوبران له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له کبله د یوټیوب چینلونه جوړ کړي دي څو وکولای شي له دې لارې یو څه عاید ترلاسه کړي او له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان وایي هغه کسان چې ځانګړي مواد او ویډیویي محتوا تولیدوي او د یوټیوب شرایط په پام کې ونیسي کولای شي چې له دې لارې ښه عاید ترلاسه کړي.
فعلا درآمدی که ما میکنیم ماهانه $120 $130 ما عاید میکنیم.
د کابل خار وسیدونکو مصطفی حبیبی چې د یو یوټیوب چینل مسول دی، نوموړي ازادي راډیو ته ویل درې کاله وړاندې دا چینل خپل ملګرو سره د عاید ترلاسه کولو په موخه جوړ کړ او د مناسب محتوا په تولید سره د خپلو تعقیبونکو شمیر زیات کړ او په لږ وخت کې عاید ترلاسه کړ.
ما چینل ما انترتینمنت یا برنامه های تفریحی
مخکې به مو تفریحي پروګرامونه خپرول او اوس هم تفریحي پروګرامونه او د خار په اړه راپورونه خپرو.
پخوا مو خپل عاید د سویفت له لارې په افغانستان کې ترلاسه کولای شو، خو اوس دا امکان نه لري. نو د جرمني د ملګرو اخلو په فایل کې زموږ عاید ډېر و، خو اوس میاشتې مې شاوخوا $130 ترلاسه کوو.
د کابل خار اوسیدونکي او ښځینه یوټیوبره چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله اوس نشي کولی چې د خلکو د غوښتنو سره سم ښه پروګرامونه چمتو کړي چې له امله یې د تعقیبونکو شمیر کم شوی دی.
خب فعلا هر چیزی که نشر میکنیم در نخست از فلتر طالبان
اوس هر سه چی خبرو دی طالبانو له فلتر څخه تیریږي. موږ نشو کولای ښه پروګرامونه برابر کړو ځکه اوسنی حکومت اجازه نه راکوي. ښځو ته ډېرې ستونزې دي. هر ځای ته چې ځو طالبان پوښتنه کوي چې د چا لپاره کار کوي. موږ ته وایي له نارینهو سره مرکه مه کوئ، یوازې له ښځو سره خبرې کولای شئ.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تیر کال د میزان په میاشت کې اعلان وکړ چې د یوټیوبرانو پر فعالیتونو څارنه کوي او یوټیوب چینلونه باید د دې وزارت د کړنلارو سره سم فعالیت وکړي. د یوټیوب د فعالیت جواز ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو اسناد، د ژورنالیزم په برخه کې تجربه، د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور مراعات د اساسي شرایطو په توګه یاد شوي دي. خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلین وایي نوې کړنلارو او قوانینو کار ورته سخت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د یو یوټیوب چینل مسؤول او د رسنیزو موادو چمتو کوونکی سید رحیم سعیدی د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور د روان کال د عقرب په میاشت کې په درې کاله بند محکوم شوی. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو د رسنیزو پالیسیو له بدلون او پر ځینو ټلویزیوني خپرونو د محدودیت له کبله د یوټیوب کتلو ته مخه کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان نشرات رسانه را تغییر داد
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو پر خپرونو محدودیتونه ولګول او تفریحي پروګرامونه، موسیقي، فلمونه او سیریالونه یې بند کړل، له هماغه وخته یوټیوب ګور اوس یوازې یوټیوب د ځوانانو لپاره تفریحي پروګرامونه لري. هغه پروګرامونه چې زموږ هیواد وادې جوړوي او زحمت باسي ډېر ښه دي. په ځانګړي ډول کومیډي او معلوماتي پروګرامونه مې ډېر خوښېږي.
د افغان یوټیوبرانو د معلوماتو له مخې دوی هره میاشت له سلو څخه تر زرو امریکایي ډالرو پورې عاید لري چې د عاید کچه د تعقیبونکو د شمیر او دا چې هغوی په کومو هیوادونو کې دي اړه لري. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان له ډلې پرویز اکرم ازادي راډیو ته وویل چې یوټیوب د اعلانونو له عوایدو 40% خپله اخلي او پاتې 60% د چینل مالک ته ورکوي. نوموړی وایي د هرو زرو کسانو د کتلو په بدل کې د محتوا تولیدونکی $6 ترلاسه کوي چې 60% یوټیوبر ته رسیږي.
شرایط درآمدزایی از یوټیوب به خصوص د سال جدید
د نوې میلادي کال لپاره د عاید ترلاسه کولو شرایط ډېر اسانه شوي. هر څوک چې په یو برخه کې مهارت لري کولی شي عاید ترلاسه کړي. شرط دا دی چې کله یو یوټیوب چینل باید په یو کال کې چینل 4000 ساعته ولیدل شي او 1000 سبسکرایبران ترلاسه کړي، وروسته یې خپله یوټیوب د عاید ترلاسه کولو وړاندیز کوي.
له دې ټولو داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو وروسته د ټولنیزو شبکو په ځانګړې توګه د یوټیوب او د افغان یوټیوبرانو بازار ګرم شوی دی. وړاندې واشنگټن پوسټ په یو راپور کې ویلي چې طالبانو حکومت د یوټیوب د اخیستمنو کسانو له لارې د ډول ډول محتوا په تولید سره هڅه کوي چې د افغانستان یو مثبت تصویر نندارې ته وړاندې کړي او په دې ترتیب د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام راجلب کړي. د یادونې ده چې یوه ځوانه افغان یوټیوبره هورا سادات تیر کال د سنبلې میاشت کې په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. دوه کاله وړاندې یو بل یوټیوبر اجمل حقیقي له خپلو همکارانو سره د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا د مقدساتو د سپکاوي په تور ونیول شو، خو د حقیقي په وینا د طالبانو په محکمه کې بېګناه ثابت شو او طالبانو د 195 ورځو بند وروسته نوموړی او همکاران یې له پلچرخي زندانه خوشې کړل. په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو او یوټیوبرانو کره شمېره نه ده معلومه، خو شاوخوا لس میاشتې مخکې امریکا غږ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت له قوله راپور ورکړی و چې په افغانستان کې لږ تر لږه 1000 فعال یوټیوب چینلونه شته چې له دې ډلې 250 چینلونو د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هممهاله د یوټیوبرانو پر وړاندې ستونزې ډېرې شوې، خو له خنډونو سره سره دا د افغانستان لپاره یوه نوې تجربه او ښه فرصت دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د شپې 9:00 او 30 دقیقې شوې. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې په ترکیه کې له افغان سیاستوالو سره د یو امریکایي پلاوي د لیدنې کتنې موضوع څیړو، خو لومړی لنډو خبرونو ته پام وکړئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې په ډزو یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مطبوعاتي دفتر د خبره ازادۍ رادیو ته تایید کړه او ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوی. د یوناما په وینا وژل شوی کس د طالبانو غړی دی او د ملګرو ملتونو یو قراردادي ساتونکی برسیرن ټپي شوی دی. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبانو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM خبرداری ورکړی چې د دوی په نوم جالي ټولنیزې پاڼې جوړې شوي او د کډوالۍ د کیسونو په بدل کې له خلکو پیسې غواړي. IOM نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل چې دا جالي پاڼې ادا کوي چې د P1 او P2 د کیسونو مرکې د پیسو په بدل کې ترسره کوي، خو په بیان کې یادونه شوه چې IOM په افغانستان کې د کډوالۍ د دوسیو په برخه کې هیڅ کار نه کوي. د برتانیا یوې محکمې د پاوز په خوانی سرتیری دانیل خلیفہ ایران ته په جاسوسۍ او لزندانه پتیخته مجرم وپیژند او په 14 کاله او شپږ میاشتې باندې محکوم کړ. خلیفہ چې په 2023 کال کې لزندانه تیښتې یې د رسنیو سرخطونه جوړ کړل، په 13 سپتمبر میاشت کې تهران ته په جاسوسۍ تورن شو. د محکمې قاضي نن په خپل حکم کې نوموړی د یو خطرناک احمق په نوم یاد کړ او ویل دانیل خلیفہ تر ډیره د ځان خودنې نیت درلود، نه برتانیا ته د زیان اړولو نیت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې که چین په پاناما کانال کې لاسوهنې پای ته ونه رسوي نو واشنگټن به اړین اقدام وکړي. له دې اعلان وروسته د پاناما ولسمشر خوزه راول مولینو وویل چې د پاناما په کانال کې د بیجنګ د ادعا شوي نفوذ په اړه د کمربند او لارې د تړون په نه تمدیدولو سره د واشنگټن اندېښنې رفع کړي دي. د کمربند او لارې نوښت د 2 میلیارډ ډالرو یوه لویه زیربنایي پروژه ده چې په 2013 کال کې د چین ولسمشر شي جین پینګ اعلان کړه. او د نړۍ د موسیقۍ د معتبرو جایزو ګرامی په 18مه دوره کې امریکایي سندرغاړي بیانسې 3 جایزې وګټلې. بیانسې په دې ترتیب د خپلو ټولو جایزو شمیر 15 ته ورسو چې دا د ګرامی په تاریخ کې یو ریکارډ حسابېږي. بیانسې د کال د غوره البوم جایزه هم خپله کړه. د ګرامی جایزو مراسم د ګاش په د امریکا په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. بیانسې په 11 کټګوریو کې جایزو ته کاندیدا شوې و چې 3 وګټلې. امریکایي رپر سندرغاړي کندریک لامر د کال د غوره سندرې، غوره راپ او په نورو برخو کې 15 جایزې وګټلې.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د سولې نړیوال بنسټ یو پلاوی د ترکیې په انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا له یو شمېر کلیدي مشرانو سره ولیدل. د ملي مقاومت جبهه د طالبانو له مخالفانو څخه جوړه ده چې اکثره یې پخواني مجاهدین دي. د سولې نړیوال بنسټ یو غیر انتفاعي او غیر ګوندي امریکایي مؤسسه ده او د هغه څه پر اساس چې دې بنسټ پر خپلوي پاڼه لیکلي په نړۍ کې د سولې لپاره کار کوي. د مقاومت د عالي شورا پر اساس د امریکا د سولې د نړیوال بنسټ پلاوی د دوی له مشرانو سره د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې ګډونوال محمد محقق ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه او ورته ویل چې خبرو ته لومړیتوب ورکوي او که خبرو نتیجه ورنه کړه نو میدانی اقدامات به وکړي. البته د سولې نړیوال بنسټ د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او پلاوی په ترکیه کې د همدې شورا له مشرانو سره کتلي دي. که څه هم دې شورا دا موضوع تایید کړی نه ده خو تر دې وړاندې په تاجکستان کې د طالبانو له یوې بلې ډلې یعنی د مقاومت د ملي جبهې له مشر سره د ISI د مشر د کتنې خبر ورکړی شوی و. په همدې منځ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې که د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا لغړیو سره د ISI د چارواکو کتنه رښتیاوی یو بده نه ده او دا شی چې اسلام آباد هڅه کوي د دې شورا غړي په افغانستان کې جګړې ته وګماري. د دې کتنو په اړه د دې بحث له درنو ګډونوالو سره خبرې کوو. د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی مدقیق صاحب، د سولې د نړیوال بنسټ له غړیو سره د مقاومت د عالي شورا د مشانو کتنه ستاسو په نظر څومره اهمیت لري؟
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، ښاغلی صدیقی صاحب ته. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سروان صاحب خبرونه هم تعقیب کړي دي، د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا یعنی کومه ناستې د ګلوبل پیس فاونډیشن د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ له غړو سره کړې وه. ما ته سوال دا ده چې د افغانستان د سولې پروسه یعنی څو ځله د همدغو چا سي دوی سره ناسته کړې و، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماز زاهد، بصیر انوار، دغه راست د دغه شورا نور غړو، نو په افغانستان کې د سولې دغه پروسه څو ځله حتی د جمهوریت په وروستیو کې یو کال دوه کال مخکې د سولې علي شورا سره کار کاوه. عمومي خلاص سبوتاژ پروسه د دوی له لاسه دغه پروسه سبوتاژ سوله. دغه پروسې کې رقابتونه و، یعنی همدغه رهبرانو خپل ځامن دی و رقابت لاره دی سولې شورا ته په زور وربلل. داسې حال کې چې باید په افغانستان کې یعنی واقعا که سوله راتله یا له طالبانو سره مذاکرات کېدل، نو دلته ډیر واقع بینانه هغه خلک سي واړو په سوله کې، هغه څوک سي په جرګه او جرګماری او په سولې راوستو مسالې کې بلد باید کار کړی وای. لیکن د دوی هغه زمن سي واقعا ډیر کم تجربه دي، شاید اولادونه ښه اشخاص دي، خو د سولې پر وستو کې د دوی کوم ګډون یا په قطر کې دوی مذاکرات کول فقط د دوی د خپل شخصي منافع لپاره، او په افغانستان کې دغه د اقوامو تقسیم په حساب باندې دوی خپل د کورنۍ غړي لګلی وو. د دې لپاره دغه پروسه ناکامه شوله. په پروسه کې اصلا یو صداقت نه و.
لیکن مدقیق صاحب، اوس په خپل کې وی هغه وخت کې زمونږ کوله، لیکن اوس په خپل کې شاید هغه وخت ډیره جدي نه ښکاري د سولې موضوع، ځکه چې دوی په قدرت کې ول په یو شکل دی اشکالو.
خو دوی فکر کوي چې امریکایان له افغانستان نه وځي، دغه حالات باندې سی وی د دولت جمهور رئیس کاغلی احمد کرزای یا ډاکټر صاحب اشرف غنی وو، له دوی نه دوی په حساب دی یعنی کوم جزیه تر اخیستله. نو دغه پروسه اوس هم دغه ناس زما په نظر سه دغه سوی مورید سي د دوی له لاسه افغانستان یا افغانستان خلک په مجموع کې څوک نه خزنه لري او نه او دې ته بیا پاینده کې امیدوار دي چې بیا به دوی کینی مذاکرات وکړي. راغلو د سولې د بنسټ هغه کومه اداره سي دا په ټوله دنیا کې دوی درقم ناس تم لري، خو دا باندې دوی کله کله خبرو کې دا مسال ډیر غټ کې زما په نظر ډیر امیدوار نه يم. سوال خدای خپل
پخپل هم دا بنسټ پخپل شاید د سوال وړ وي چې دا بنسټ څومره صلاحیت لري، نه دولتي دی نه له امریکا له حکومت سره ارتباط لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا ډول حادثه کوي. خو په هر حال له دې نظره صدیقي صاحب که تاسو تبصره وکړئ، له دې نظره چې دغه کسان چې دوی ورسره خبرې کړي دي، د بنسټ ورسره خبرې کړي دي، دا له تیرو څه باندې درو کلو راهیسې په ترکیه کې اوسي، په انزوا کې وو، په یو شکل سره فکر نه کوي چې دوی ته مراجعه کول که څه هم د یوې غیر انتفاعي ډلې لخوا د دوی ته مراجعه کیږي، لیکن دغه تصویر یا دا انتباه په اسانو کې نه پخوي نه زیاتوي چې که د طالبانو په مقابل کې چاته مراجعه کیږي نو باید دغو کسانو ته مراجعه وشي.
عبدالله بخونکي خدای په نامه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، اوریدونکو ته او مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نوروز ته جناب سروا صاحب د مدقق صاحب د خبرو په تایید سره یو باید چې څو ټکو ته اشاره ولرو. اول خدا چې دغه د صلح بنسټ یا کوم فاونډیشن چې دا یا فاونډر چې دا خلک چې کوم ملاقات چې د مشرانو سره چې په استانبول کې کړای کې چیرې موږ متوجه سو، یو خدا خوشبینی ورته خیو او د دې په څنګ کې طالبان چې کله چې د ناست لپاره برنامه شروع کړي نو دغه سي انجوګانې وي، دغه سي برنامه وي چې دوی سره هغه کړي ملاقاتونه وکړي تر څو چې عملا خپل امریکایان پرې په موضوع باندې خپل وې دخیل سو برنامو لپاره. خو بیا هم یما هدف دې کدا ده چې دغه کوم ملاقات چې دغه صلح لپاره په ترکیه کې چې ملاقات کړي او عزت کړي خوشبین دل لپاره چې حداقل امریکایان پرې پوي سو چې طالب سره هیڅ کړه جوړ جوړای نه د کار غول تر پر هغه جوړ جوړای نه غړغه صلح نه غوړي او کوم ملاقات چې د استانبول خلکو سره کړي د صلح په مورد باندې او د دغه
لکن پښتنه داد صدیقی صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې همدغه خلکو په کابل کې واک درلود په هغه وخت کې له دوی سره سوله نه کوله. عملا سیده چې په قطر کې ځینې خبرې وکړي لیکن سوله یې نه ورسره کوله، غوښتل چې باید دوی ټول ورته تسلیم شي. اوس چې دغه خلک کدي ملي مقاومت جبهه ده که نورې دي مخالف ډلې دي طالبانو دي، هیڅ وی په افغانستان کې کومه ساحه تر کنټرول لاندې نه لري، او نو اوس په څنګه حاضریږي چې له دوی سره خبرې وکړي؟
جناب سرواز صاحب زه تا خبره سره بیخي موافق دل پاره مکسر هم په باسونو کې همدا خبرې ته ما اشاره درلود او کړی مې ده چې طالبان هیڅکله شین چراغ د سولې په مراد باندې نه پخوای خودلې نو سي خې نه راتلونکي خې ورته پر جوغو خپل حق خپل هغه کوم جدي خپل ډیر تجارتونه.
نو بیا سوال دا ده چې د دې کتنو ګټه بیا څه شوه؟
زه چې زیات فکر کوم هغه دا ده چې د امریکایانو د استخباراتو په لمسون باندې دغه سنجوګانې لکه څنګه چې په خوا طالبانو لپاره دغه سي مستقیم امریکایان دخیل نه وو، هغه وروسته بیا که مستقیم امریکایان طالبانو سره په دوحه کې کوم تړون چې ننګین تړون چې ورسره وکړه دغه په خوا کې چیرې موږ متوجه سوی جناب سرواز دغه سنجوګانې وي چې طالبانو سره به یو چیرته بل چیرته ملاقاتونه کول چې تر څو چې د دې زمينه ورته برابر وسو چې امریکایان مستقیم دوی سره بحث ولري او خبرې ولري او په لاخره په یو معاملہ باندې افغانستان ورته تسلیم کړي او امریکایان ترې
وځي.
همدغه بیا روان ده
امریکایان کور ودان. مدقیق صاحب ستاسو نظر څه دی؟ لکه څنګه چې صدیقی صاحب وایي که څه هم وایي دا یو غیر دولتي اداره ده یا بنسټ دی، خو لیکن دا دې ته بیرته لاره هواروي چې د دولت په سطح هم له دغو کسانو سره تماس ونیول شي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري.
څارون صاحب اول خو دل نومنه د فاونډیشن خصوصا په افغانستان کې کوم دغه بنسټونه سي د فاونډیشن یا د دونر په حساب راغلي د مخته کومه نتیجه نه ورکړي، او زما په نظر سیده به د امریکا حتی د دولت سي د وزارت خارجه یا د خپل د سی آی ای لخوا یا د بل چا لخوا فکر نه کومه. دا فقط یو وړه پروژه به یي اشخاص هم شاید ډېر عادي خلک یې ناستې کړې ده. دا رقم ناستې به مخکې په ترکیه کې حکمت کرزي او مصطفی مستور دغه راس نورم تقریبا پروس کال یو غونډه جوړه سوې وه، دوی سره ناستې وکړې. خو تر اوسه زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هر څوک امیدوار دی سوله راسي، خو له دوی نه امیدواري نسته. له دغو خبرو نه فکر نه کوم چې کوم څه راوځي یا کومه نتیجه ورکی، صرف هغه بنسټ راغلی دوی سره ناسته کړي. خو دوی خپل وخت سه دغه رهبران تر اوسه په انزوا کې دي، او یعنی دوی ځوان درست مادي امکانات ولري.
مننه مدقیق صاحب. که یو بل موضوع تراشو چې دا هم د روستي انکشافات دي، د مقاومت علي شورا د ایسایل مشانو سره د کتلي خبرونه به موریدلی وي، قسم د شورا دا خبري رد کړی دي، خو تر دې مخکې هم مخکې ما اشاره وکړه چې د تورته خبرونه خپاره شي او چې په تاجکستان کې هم د ایسای مشر د طالبانو له مخالفانو سره کتلی دي. فکر نه کوي چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره پاکستان ته یو ښه انتخاب په لاس ورغلی دی؟ دا کسان فکر کوي چې ښه انتخابي د پاکستان لپاره؟
دوی خو پاکستان مخکې لوبولی وو د افغانستان د جهاد وخت کې. تاسی او گره درست پا افغانستان که دوی رهبران جهادو که او داو سبرازه که ام موضوع ده قواد فشار ده سه طالبان توخی سه داغه دا مگل نور و دل و سرم ملاقاتونه که اگر چی خپل ده افغانستان ده جغورین لپاره ده میلو مقامت شورا ده موضوع رد کرده سه مگل ناسته نده کرده. خود تر غجاز خبری ما ناسته سوی ده دوی ملاقاتونه کردی دی یا تا ده دفترو پیشنهاد درت سوی ده سه پا پاکستان که دوی تا دفترونه پرانستل سی. یعنی بیا دی یو بل جنگ لپاره یو 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 بیا یو لار خلاصی دل دی. خو فکر کوم په لوی کچه نړیوال ټولنه یا خاص تو د امریکا متحده ایالات سه دغه د سولې پروسه د غوی پلاس کې و د افغانستان ټول نظام طالبان ته پلاس کې ورکړي. فکر نه کوم سه آی اس آی ام دومره په لوړه کچه دوی ته به درست دفترونه ورکړي. خو بیا که افغانستان کې بیا به جګړه کیږي، د رهبران برادی بیا به یو شل کاله بیا جګړه کیږي، د دې امکانات واقعا خپل پاکستان لدینه دغه خپل فشار نه استفاده کوي، له هر چا سره غوي ملاقاتونه کوي. په جالب ده په ورسره د پاکستان استازي کابل ته راځي، په موږ ورسره خصوص باندې بمبار کیږي، او خپل د طالبانو په منځ کې هم د کوم ستونزې په دې ورځ کې سره ګوري. اقتصادي د امریکا د کومکونو بندیدل، د عباسستانګزي دغه وروستۍ خبره، نو ستاسو خبره درسته ده، یو قواد فشار به وي. خو فکر کوم چې دغه څیرو شاید ما شخصي نظر البته ټول افغانانو به له دغو خلکو زده ترکیه کې دي، له دونه به ګمان نه کوم چې جوړ سي. اگر چې محمد موافق کیلی اوس موږ به عملی او میداني اقدامات پیل کړو، خو زه په دوی کې بیا دا زور د شیمام نه لرم، او بیا د سي څوک نه وینم سه د دوی سره ودرېږي، بیا به بل یو بل جنگ به افغانستان ته بیا بل جګړه کیږي. نو
ډېره مننه، سلامت اوسې صدیقي صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې که چېرته پاکستان د دوی ملاتړ وکړي، نو دا وسو توان دا خلک لري چې د طالبانو حکومت چیلنج کړي؟
جناب سروان صاحب، که چېرې موږ متوجه سیو په افغانستان کې د داود خان نه تر اوسه پورې چې په افغانستان کې جزئیات مداخله کړي پاکستانیان کړي، او واقعا چې پاکستانیان همیشه د نظامینو په نسکرولو کې ډیر نقش درلو، د لپاره چې موږ یو ډیر سرحد درو دي په سنګ کې غوی ډیر جوار نفوس لري، موږ په سیاسونو کې متاسفانه او بدبختانه، او د دې په سنګ کې ډیر روسي ډلې همیشه تا غوی حمایت کړل، لکه څنګه چې طالب د دوی پلاس کې و تر اوسه پورې هم د طالب پروژه یو طرف ته، بل طرف چیرې موږ توجه سوی دا د متفق ناست په دوبه کې هندوستان سره دغه خبرې دي چې بالاخره پاکستان لږ ذره متحرک لري چې باید د خلکو سره ملاقاتونه وکړي. خو یو دا چې په خپل پاکستان او دا د پروژې نیسي، البته د امریکایانو لخوا پروژې نیول کیږي او په دې تطبیقوي.
نه فکر نه کوي چې د ټي ټي پی په خاطر چې په طالبانو فشار راوړي د دې لپاره ممکن پاکستان دا کار وکړي.
بله، هم د ټي ټي پی لپاره هم د بلوچستان لپاره، چې اکثرا پاکستان وایي چې بلوسان او د دې پسند کې بلتون غوښتن کې، او د دې پسند کې د ټي ټي پی والا چې په افغانستان کې اوسي کې دوی یو طرف د قضیا، او د دې پسند دوی وایي چې د ټي ټي پی د هندستان په پیسې اخیستل کې، او بل اخره پاکستان کې موږ لپاره غټ نامني جوړ کړی. نو دا کسی خبر دي چې بل اخره کېدی چې دوی یو کول شي حداقل منطقه نامن کې، نه په نامن کولو کې دوی واقعا پاکستان رول لري، دا باید شک
نه. ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسې. مدقیق صاحب، تاسو له شاغل صدیقي سره موافق یاست؟ البته دې ته په پام چې د ځینو نظر دا دی چې په تیرو 500 کلونو کې چې شاغل صدیقي هم ورته اشاره وکړه، د داود خان له وخته پاکستان د دین له وسیلې څخه استفاده کوله. یعنی په افغانستان کې د خلق حکومت راغی، هغوی ته کمونستان ویل کېدل او دا ادعا کېده چې هغوی د دین مخالف دي، او هلته مذهبیون پارول او دلته رالیږل یا ملاتړ یې کو، په دې نامه په افغانستان کې جنگ جاری ساته. لیکن اوس دغه حربه ځینې وایي چې طالبانو له پاکستان څخه اخیستې ده، هلته چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه په همدې وسیلې کوي.
څارون صف سناریو عین هغه سناریو سي سيديشن سبب ویلې په افغانستان کې کده جهاد د دوري اوسې شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه، لږ وخت په وخت کو په غټه کچه د امریکا او انګلستان نور ملکونو سره وو، خو د اوس لپاره خپل پاکستان هم دغه عین پروسه چې د پاکستان لخوا د جمهوریت په مقابل کې کومه جواز جوړ شوی وه، اوس د دې برعکس وي ده. د افغانستان لخوا خپل د ټي ټي پي غټ خطر سي خاص توګه په خیبر پختونخوا کې، د خپل د کوټه کې په بلوچستان کې دغه فشارونه سيدي، دا یو غټ ستونزه ده. او کومه حربه سي تاسو یاد کړله، واقعا غربه اوس برعکس دی خواته ده. یعنی اوس د اسلام په نوم که دوی خبره کوي، نو که دغه رهبرانو سره دوی ملاقاتونه کړي دي یا دوی که دفترونه ورکي، بیا بل یو جګړه شروع کیږي. پاکستان خپل کومه منافع سي لري، په خاص توګه زیات تاثیرات د اوسې د هندوستان له استازو سره سي کومه ملاقاتونه سوي دي. هندوستان د اوس په لومړی کلو کې د اسلامي امارت سره راغی، طالبان راغلل، دغوی یعنی هندوستان اصلا کوم رول نه درلود. اوس برعکس په افغانستان کې د هندوستان کوم فشارس رول لري، له دې نه پاکستان په ډېر ویره کې هم ده، او کوم شی څه غوښتل عین موجود له مجاهدینو نه غوښتل، طالبان هم دغه غوښتل چې باید دوی یعنی دوی لاسپوڅي راسي، برعکس قضیه برعکس وله. نو اوس دغه ستونزه واقعا غربه خو تر اوسه دوی له لاسه تللې ده، خو بیا هم توطیه جوړوي سي په هر حالت کې په افغانستان کې د دیوران د فرضی کر کې، په افغانستان د اوبو، په افغانستان کې د نور ملکونو، د منځنۍ آسیا ته دوی د تجارتي لارې، دغه کوم مسایل دي چې وي له ستونزو سره مخامخ.
بله، ډیره مننه صدیقي صاحب. تاسو دا امکان څومره وینئ چې د ملي مقاومت شورا او د طالبانو نورې مخالفې ډلې به پر پاکستان باور وکړي او دغه هیواد د ملاتړ غوښتنه به وکړي؟ دا خو جلا خبره ده، کدا صحیح یا کنی صحیح چې آی اس آی دوی ته مراجعه کړې ده، دوی به څومره له هغوی سره همکاري ته حاضر شي؟
جناب سروان صاحب، لکه څنګه چې طالبان یو دوره چې دوی درلود، په یو دوره کې چې بیرته هم دغه د امریکایانو په تورو باندې طالبان وځپل سو لمانځه ولاړه، او دوباره بیا طالبان نفوذ وکړي، بیا افغانستان ته راغی. په دویم ځل کې طالبان په تو پوه شي چې په پاکستان باندې اعتماد نه ده پکار در لپاره چې د پیسو په مقابل کې هغوی مونږ ونیول وو، ګوانتانامو امریکایانو ته متسلیم کړل وو، د دې په څنګ سي ووژل سو. نو مقاومت مشران ټول په دې موضوع پوه ده چې پاکستانیان هم د خپل ګټو لپاره هر څه کوي، د لپاره خو با خامخا تجربه وي، د دې ډېر کسان هم وجل سوی پاکستان کې په نورې ادارو کې، مګر بیا هم د مجبوریت نه افغانستان کې یو شته باید متوجه اوسو چې په افغانستان کې غټ مشکل اقتصادي مشکلات دي. او غټ یو موضوع، بل موضوع دا ده چې موږ متاسفانه چې په افغانستان کې د جګړې لپاره وطن قربانه وو، ولسم قربانه وو، ارث قربانه وو، بیا خپل شخصي ګټو ته توجه کوو. نو بنان په دې اساس واخ یو طرف خو ای کا چې د سی مشهور نظام وای، یو لاسپوسی خلک نه وای، او د خلکو په انتخاب باندې راغلی وای، د خزو مشروعیت دا وغه موضوع چې باید ولز دنیا حمایت کړي وای، ولز هم د دین نفرت کې یو طرف، بل طرف ته چې دا پاکستان چې وس ایسا استخبارات چې د دغه سیاسي رهبرانو سره ملاقاتونه کوي، بل اخر او سید چې وس مونږ وای چې نفوس نسته، او کله چې پیسې ورته ورکړل سي په پیسو باندې په افغانستان کې هر څه کار کیږي، در لپاره چې بیکاری بیروزګاری ته خپل هغه پخوانی قومندانان سره ټولي بیرته په ډیر کم وخت کې نامنی جوړوي سي.
زما سوال دا و چې دوی به فکر کوي چې له مجبوریت پاکستان ته پناه یوسي؟
ما مکه دغه قضیه مې دله لپاره تشریح کړې چې بالکل لکه څنګه چې دوی،
لکه بیا سوال دا ده، دا سوال دلته ده چې څه تضمین شته چې که مثلا دغه مشران ورشي پاکستان ته او د پاکستان ملاتړ خپل کړي او په طالبانو فشار راوړي، او بیا یې سبا پاکستان له ټي ټي پي سره معامله کړي او دوی په میدان پرېږدي؟
دا خو یو واقعي خبره ده، لکه څنګه چې پروسې په طالبانو کې د بودی خلک هم بده پوه ده چې دغه معامله په مونږ هم کېږي. تاسو اوس وګورئ چې دا
استاد محقق چې کله په جمهوریت کې ډېر غټ نیوکه به پاکستان باندې ضرورت الف نه دریاب اوس بیا ما خلکو سره ناسته کوي یعنی دا په دمانه چې په سیاست کې دوی داسې وایي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته خو داسې نه چې وطن موږ لپاره ورته قرباني کوو یعنی زه فکر کوم چې دوی په دې موضوع ښه پوه ده په دې مسله باندې چې خامخا موږ لپاره بیا خنډ جوړوي سي او جوړونکي هم ده او د پاکستان بغیر موږ بل څوک موږ سره نه همکاري کوي سي نه په موږ اعتماد کوي سي بینان دوی زه فکر کوم چې دوی لپاره هم ښه پشان ده هغوی لپاره هم دا ښه پشان ده ولې دواړو لپاره یو په دې 50 کاله کې یو بل سره پیژني یو ښه معاملې سره کړی او تر هم د الله پر رضا دوی د خپل شخصي ګټو لپاره قرباني کړی نو زه فکر کوم چې خامخا دوی اعتماد دی کې صحیح ده چې دوی به نه وژل ودر لپاره کې چیرې داسې وګوري کله چې سقوط کړي د سقوط پر ورځ کې همدغه صدر رهبران چې دوی همدا پاکستان وویسته یعنی دا په خپل دی یو په دوی باندې احسان کړي پاکستان چې مونږ تاسو باندې احسان کړي چې په هغه ورځ تاسو مونږ پاکستان وویسته
فکر نه کوي چې تصادف وو
زه فکر کوم چې تصادف بدل لپاره نه چې پاکستان په دې جګړه کې په دې طالبانو پر اتاک باندې په مسائل باندې په سقوط کې اگر چې مونږ تاسو ټول په جریان کې بیا دا خلک پدې کافیا تاسو وګورئ زه په خپل دی جریان کې دغه پروسه چې د جلد کانفرنس په نوم باندې او البته دا یو جمله سره مخ کې وو کله بیا دغه نورسته د پروسه وزنډول سو د پروسه وزنډول سو په دې کې د دوه مجلسي رؤسا پکې او دا دغه ورځ باندې ورته مشخص کړي چې باید په دغه ورځ د خلک انتقال کو یعنی دا خپل ممکن چې د پروسه سقوط مونږ په ذهن ته مورغه چې دغه ورځ عبد الله پر ساتل سو چې دا خلک باید وېستل سي یعنی دا بيخي په دې کې زه بيخي تصادف نه وینم درته پر تصادف نه وینم چې دا برنامه یو زر وز هغه سعودي او روس ته بیا دوباره په دې وړاندې لپاره په نظر کې ونیول سو نو فکر کوم چې دا سیاسي رهبران لیډران په مجموع کې په پاکستان باندې ښه اعتماد لري او د دوی نه سار سم ترلاسه کړی او د پاکستان په موجودیت باندې دا خلک رهبران سو کنه دا خلک رهبران وو خو یې اصلي مرتبر کړي پیسې مرتبر کړي دوی خو متاسفانه چې د کافي تعلیم او نه درلود او نه په ولسته سیمه حل بیا درلود همدا خلک چې د دنیا یو دی او عادي شخص نه دوی نه غړ غړ مشران جوړ کړ نو بینان دوی پاکستان هر کار کړی سی یو دی او پر پوره چې موږ لپاره ښه پشان پاکستان دا او د دوی د پاکستان غره غره حساب باید
ډیر مننه سلامت اوسه وخت کم لرو دا ورسته پښتنه به ویل شغله مدقیق څخه مدقیق صاحب وای ځینې وای چې طالبانو د جګړې لپاره ښه زمينه مساعده کړې ده خلک لزان ناراضه کړی دي کوم سیاستونه چې دوی خپل کړی دي لکه د شزو ځپل او د حقوقو حقونه نور کول نور دا هغه مسائل چې نړیواله ټولنه هم لزانه پر دې کړي او لري کړي ده نو که په داسې شرایطو کې هر ډله راپورته کیږي او یو څه ناسه نړیوال دی وهیوات ملاتړ ترلاسه کوي هغه طالبانو ته ډیر لوی سرخوږی جوړولې شي د افغانستان شرایطو ته تاسو ګوري څومره دا شی ممکن دی
څرون څه بیا و خو یو معقوله دا وایي کله یو سورینه سړی دوه ځله یو مار وچی چی څوک نو هغه ډیر بدبخت انساني تاسو مخکې د دغه رهبرانو خو د دوی د افغانستان د یعنی د دوی د ډیر وړو منافع لپاره ټول سیاسيون تنه دوی نه کوم څوک ترکیه کې دی افغانستان ټول سیاسيون د خپل وړو منافع لپاره ډیر غټ غټ مسایل سي دي وطن په ساتي لغونه تیریږي درسته ده د طالبانو لپاره به اول خو دغه وسني فشارونه سي اقتصادي فشارونه یعنی دوی دولت د مامورینو د ماشونه ویل درې مېسه ماشونه سور کوي د افغانستان حکومتونه د امریکا حکومتونه په دوی باندې بند سول درسته ده قواد فشار به دوی ته یو ستونزه برابرېږي خو کاش کې د افغانانو زه عمومي وایم دا افغانانو غو روستای عقل په سر کې راتلې موږ همیشه جنگ کړې ده جګړه کړې ده بیا سولې ترغلي بیا هم جګړه کړې ده بیا سولې ترغلي بیا هم هر څه راځور کړې وي نو وسم ساره وخت دا اگر چې کومه غوښتنې سي ترکیه کې د مقاومت شورا کوي سي دوی هم شمول حکومت وايي طالبان وايي موږ هم شمول یو دوی وايي سولې راولو وايي سولې راغلي ده خو بیا هم دا د حل لار نه ده افغانستان د ټول افغانانو ګټ کور ده باید په دغه نظام کې ټول خلک خپل ځان وګوري د خزو لپاره د درس تعلیم د کار د ژوند حتی دغه مهاجرتونه سي موږ هم یو برخه یو له افغانستان نه ټول کډرونه وتل د وسم روان دي
بله شه
غته ستونزه دغه ده خو باید وسم سره وخت ده که وسی شپږ میاشتې ورسته یو کال وسی مخ خپل ګریوان کې سر ټیټ کو
دغه کوم خودخواهی او کوم شی تلرو دې ته باید تغړه کیدو کنه غیر لغه بیا باندې توکیه جوړیږي
بل اخر بیا هم ګډوډی وي. پر حال ډیره زیاته مننه د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیس غنی مدقیق او همدارس د مشانو جرګې پخوانی مرستیال آصف صدیقی څخه او لتا شاوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو اوري.